درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکوي چې هغو افغانانو ته چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستنیږي لازمي مرستې ونه رسیږي په سخشمی کې به ومري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د اکتوبر میاشتې له لومړیو راهیسې لکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې بې اسناده کډوال به په زوره وباسي، تر اوسه نږدې 15,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي یا په خپل وطن دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر کړ ویلي، د شزو او ماشومانو په ګډون ډیری افغانان چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستنیږي زیانګالي دي او که د مناسب سرپناه په برخه کې ورسره مرسته ونه شي په سخشمی که به جواندی پاته نشی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چاوي د راتلونکي 2023 کال لپاره د افغانستان په شمول په یو شمیر هیوادونو کې د بشري فعالیتونو لپاره شپږ څلوېښت اشاریه څلور میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په هغه راپور کې چې اوچا نن دوشنبه خبر کړی، افغانستان د نړۍ د هغو 500 هیوادونو په کتار کې راغلی چې وګړي بشري مرستو ته تر ټولو ډیر اړ دي. راتلونکي کال په افغانستان کې د بشري فعالیتونو لپاره د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه شوې او ویل شوې چې سش کال د بودیجې د کمښت له کبله په دې هیواد کې 10 میلیون وګړي د می او نومبر ترمنځ د خوراکي موادو لمرستې بې برخې شوې دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د پخوانیو ځانګړو امنیتي ځواکونو شاوخوا 200 غړي چې د بریتانیا لخوا روسل شوي او تمویل شوي له پاکستانه د ایستلو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د استولو له خطر سره مخامخ دي. د بی بی سی انګریزي ویبپاڼې د راپور له مخې دا معلومات د پخوانیو افغان پوځیانو شبکې راټول کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو پخوانی قومندان جنرال ریچارد بارونز بی بی سی ته ویلي چې د دغو پوځیانو په انتقال کې د بریتانیا ناکامي شرمونکې ده. په 2021 میلادي کال د بریتانیا د وخت صدر اعظم بوریس جانسن د دې هیواد پارلمان ته ویلي و چې د دغو افغان ځانګړو ځواکونو خدمت ډیر مهم دی او بریتانیا به د دوی د خوندي انتقال لپاره له هر هغه څه چې په وس کې وي کار واخلي. تمره چې په دوبی کې د اقلیمی بدلون کانفرنس ګډونوال د نړۍ د تودېدو د مخنیوي لپاره اساسي حل لارې په نښه کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش چې نن بیرته د کانفرنس ته ورستون شوی وایي، اوس د دې وخت چې په ښه نیت خبرې وشي او ننګونې رابرسیره کړی شي. هغه زیاته کړه د کانفرنس ګډونوال باید په ځانګړي ډول له شنو خونو د مضرو ګازونو د خپرېدو د کمیدو او د اقلیمي عدالت پر موضوعاتو تمرکز وکوي. د اقلیمی بدلون په اړه د ملګرو ملتو 28 کانفرنس چې د نومبر له 10 په دوبی کې پیل شوی، سبا سه شنبه پای ته رسیږي. او د اسرائیل پوز د ټانکونو په ملتیا د غزې د خان یونس له جنوبي شارګوټي او شاوخوا سیمو څخه د سخت دریځ حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیز لور ته غځولې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په عین حال کې د ملګرو ملتو چارواکو په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره یو ځل بیا د اوربان غوښتنه کړې ده. د ډیپلوماټانو له قوله ویل شوي چې په پام کې ده د ملګرو ملتو عمومي اسامبلا په غزه کې د سمدستي اوربان لپاره سبا سه شنبه د یوه پریکړه لیک پر مسودې رای واخلي.
زمو شخله آزادی رادیو اوری.
په روان خبرونه کې به واورید، ملګرو ملتو ځانګړی راپورټر وایي طالبان د نجونو د زده کړو پر سر په خپل منځ کې د نظر اختلاف لري.
د ښځو د زده کړو په برخه کې فکر نه کوم چې دا ډول یوالی ولري. موږ دا توپیر په ځینو عمومي ویناوو کې لیدلی.
په غزنی کې د ټولو کوڅو او کورونو نمونه او آدرسونه په ډیجیټلی بڼه ثبت شي.
د خلکو لپاره یو ګټه ده چې په آدرس پیدا کولو کې به هیڅ ستونزه ونه لري، ځکه دا په ګوګل کې جی پی ایس کې ثبتېږي.
په کندهار کې یو خصوصي ښوونځی ماشومانو ته وړیا زده کړې ورکوي.
پښتو، دنیا، ریاضي، نشان مهارت، انګلیسي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د غزې په خان یونس کې د جګړې د سختېدو حال درکو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ وایي طالبان د جنود د زده کړو په اړه یو خلنه دي. د چې پرونې د دوه فورم په غونډه کې خبري کولې وویل د طالبانو د لوړو زده کړو مخکینی وزیر او د جنود د زده کړو د پلوي لامل له دندې ګوښه شوی وو. جزئیات امید ظاهر مل پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ وای طالبان د خوځو د زده کړو په اړه د نظر اختلاف لري. هغه پرون د دوه فورم په غونډه کې چې و برخې د افغانانو خوځو د زده کړو او کار په اړه بحث ته ځانګړی شوی وو ویل د طالبانو د قوت یو ټکی د دوی یواله دی، خو د خوځو د زده کړو په اړه پکې دا یواله نه تر سترګو کیږي.
سماله اند د طالبانو یوالای د دوی د قوت لټکو یو دی، ځکه دوی یوالای ډیر بنسټیز او مهم بولی او قدرت د رسیدو په برخه کې هم ډیر ونده درلوده. خو د خزو د زده کړو په برخه کې فکر نه کوم چې دا ډول یوالای ولري. موږ د توپیر په ځینو عمومي ویناو کې لیدلای.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ په خپل خبرو کې د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت د مخکینی سرپرست عبدالباقی حقانی ګوخه کول هم د نجونو د زده کړو په اړه د نظر د اختلاف پایله وبلله. هغه زیاته کړه کله چې هغه یعنی عبدالباقی حقانی سره وکتل د نجونو د زده کړو په اړه ورسره مهم بحث درلود، او هغه پریکړه کړې و چې نجونې او هلکان باید په جلا جلا وختونو یا هم اونۍ کې درې ورځې درس وای. خو د بینټ په خبره هغه یعنی عبدالباقی حقانی له څو مودې وروسته له دندې ګوښه کړل شو او د دې له قوله کندهار د زده کړو په اړه د هغه فکر ډېر اصلي او مخته تللی باله. د طالبانو حکومت روسه د ښاغلي بینټ د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. په دوحه کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپل اکسپانه په دې غونډه کې د خپل سفیر محمد نعیم د ګډون خبر ورکړی، خو ډیر جزئیات نه دی ورکړی. د ویلو ده چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالب چارواکو ترمنځ بیلابیل نظرونه موجود دي. همدا تېره اونۍ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي وویل د زده کړو سره شخصي مخالفت له ملت سره جفا او ښکاره ظلم دی. په ورته وخت کې یو شمیر زده کوونکي پر دوی د تعلیم بندیز د افغانستان او خپل ځان لپاره تیاره برخلیک بولي. په ننګرهار کې له دولسم ټولګي یوه فارغه شوې چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نور دولتي ادارو څخه هم دا تقاضا لرو چې هغې د خویندو مکتبونه تر دولسمه پورې وکړي چې خلاص شي او خویندې تر دولسمه زده کړې وکړي چې پوهنتون ته لاره پیدا کړي، درمعلمین ته لاره پیدا کړي او هغې پاینده کې وکولی شي چې د خپل افغانستان ته د خدمت وړ وګرځي.
په کابل کې د یو ښوونځي زده کوونکي بیا وایي دوی هیڅ داسې کار نه دی کړی چې پر بنسټ د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شي.
موږ ښوونځي ته با حجاب ځو او هیڅ غیر قانوني کار هم نه کوو چې اسلامي امارت زموږ ښوونځي تړلي. له دوی غوښتنه کوو چې هر څه ژر زموږ ښوونځي پرانیزي.
حتی سوا دیارلس ورځې وشوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تللو منع کړي، او تر خوای نن درې سوه درې پنځوسمه ورځ چې طالبانو نجونې پوهنتونو ته له تګ هم راګرځولي دي. خو په دې ټوله موده کې د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو موضوع لنډمهاله ستونزه بللې ده. ویل یې دي ژر به وته یوه حل لاره پیدا کړي. همدا ډول د وږې میاشتې په نیمایي کې د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وویل خلک او نړۍ باید د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له زغم او صبر کار واخلي.
د شزو یو ملاتړی بنسټ ته افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري حقوقو په چارو کې ځانګړی راپور ورکونکي ته پیولي کې د طالبانو په زندانونو کې د معترضو شزو او په پاکستان کې د پراخوشتونکو مېرمنو وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د شزو د ملي یووالي چتر په نوم دغه بنسټ غړیو چې د لیکې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت ریچارډ بینټ تلیجلې ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د نړۍ نور خلک دا ورځ لمانځي د افغان میرمنو لپاره یو ماتم دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خزو د ملي والی چتر په نوم یو بنسټ د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په چارو کې ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ ته یو لیک استولی او له هغه غوښتي چې د افغان خزو د وضعیت په اړه عاجل او جدي اقدام وکړي. د دغه بنسټ په لیک راغلی دي په داسې حال کې چې د نړۍ خلک د بشري حقوقو نړیواله ورځ نمانځي، خو افغان میرمنې د بشري حقوقو تابوت ته اوښکې تویوي. په لیک کې ویل شوي چې د افغان خزو په ځانګړې توګه د طالبانو په زندان میدانونو کې د خزو وضعیت د دی ورځې منځل د پښتنې سره مخ کوي. د خزو د ملي والی چتر د پناه غوښتونکو میرمنو پر وضعیت هم اندېښنه ښودلې او لیکلې دي. هغه فعالې او معترضې میرمنې چې د دوی په خبره د طالبانو له ظلمونو یې ګاونډیو هیوادونو ته پناه وړې، د بشري ناورین یو بل اړخ دی چې د جبري ایستلو او طالبانو ته د سپارلو له ګواښ سره مخ دي. د دې بنسټ یوې غړې نها صخره ازادي راډیو ته وویل:
مردم جهان این د نړۍ ښځې دا ورځ نمانځي، خو د افغانو ښځو لپاره ماتم دی. د دې لیک هدف دا دی چې هغو معترضو ښځو ته چې د طالبانو په زندان کې دي او له ظلم او ځورونې سره مخ دي، او ډېرې نورې چې د طالبانو له ویرې ایران او پاکستان ته تللې او اوس د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، باید
باید مورد توجه جدی قرار گیرند.
ځینې هغه فعال او معترض میرمنې چې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته تللي هم وایي که افغانستان ته واستول شي له خطرناک برخلیک سره به مخ شي. د ښځو د حقونو یوه فعال او د پخواني جمهوري حکومت څارنواله خدیجه نوري چې دا مهال په پاکستان کې ده، ازادي راډیو ته وویل:
مو در مرض اخراج
موږ د اجباري ایستلو له ګواښ سره مخ یو. که پولیس مو ونیسي او افغانستان ته مو ولیږي، معلومه نه ده چې له کوم برخلیک سره به مخ شو. زموږ غږ دی ټولو بنسټونو ته ورسول شي،
صدای ما را برسانین.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په چارو کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د یک شمې پورس په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې له طالبانو وغوښتل چې د څلورو فعالو ښځو په ګډون د بشري حقوقو ټول هغه مدافعان خوشي کړي چې د بشري حقوقو د دفاع په تور نیول شوي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو خزینه فعالانو د نیولو خبر نه دی تایید کړی او نه یې هم ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وطنبا یوه هم د بشري حقونو د نړیوالې اعلامې د تصویب د پنځاویایمې کلیزې په مناسبت له طالبانو غوښتي وو چې د بشري حقونو په برخه کې خپل مسؤلیتونه وپیژني. بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونو ته درناوی له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې یوه مهمه غوښتنه ده، خو طالب چارواکو ته لیدا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري او د ښځو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې ډېرې ښځې د بشري حقونو سازمانونه، نړیواله ټولنه او ډېر اسلامي هیوادونه یې نه تاییدوي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکړی چې له پاکستان استل شوی ډیری افغانان که مناسبه سرپناه پیدا نکړي شاید ژمی په سختو شرایطو کې مړ شي. د کمشنری په وروستیو کې په یوه راپور کې ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری راستانه شوي کسان زیانګالی دي. د راپورونو له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستان څخه کم 15 لکه افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل استل شوی دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ آر خبرداري ورکړی چې له پاکستانه ډیری راستن شوي افغان کډوال چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي له خطر سره مخامخ دي، او که کافي سرپناوی ونه لري ممکن سخت ژمی ژوند واخلي. یا سازمان په دې وروستیو کې په یوه تازه راپور کې ویلي هغه خلک چې پولې ته رسیږي ستړیا وی ګاللي وي چې سملاسي مرستو او هم رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. یو ان ایچ آر ویلي چې دوی غواړي له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور د ایستلو مخه ونیسي، او له پاکستاني په ټینګار غوښتي چې د افغانانو لپاره دي تر هغو چې په عزت او خپل خوښه راستنه شوي نه وي خوندې فضا رامنځته کړي. یو شمېر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته بیرته راستانه شوي وایي سرپناه نه لري، او د سون توکو او کمپلو لرلو پرته په یخنۍ کې شپې ورځې تېروي. له لغمان عبدالرحمن او له کابل تیمور شاه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
موږ یوازې دا وسلو کالي له ځان سره راوړي، نور مو هیڅ سم نه دی راوړي. تورخم کې موږ سره چا مرسته نه ده کړې. کومو کسانو چې کارتونه ورکول ور یې نه کړل، اوس موږ دې ته سخت اړتیا لرو چې د کور د وسایلو سره یې وسر پناه موږ ته چمتو شي. بس تر بلې هوا سړیږي ژوند تیرول سخت دي.
موږ په کابل کې یو. یو دو طاقه کور موږ 1500 افغانۍ په کرایه نیولای. زموږ ټول مالونه او توکي په پاکستان کې پاتې شول. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو. ماشومان مو ټول ناروغه دي. هوا سړه ده، نه لرګي لرو او نه هم بخاري، نه کوم کار او ځمکه لرو، بیکاره ګرځو.
تو بیکار میگردندی.
د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلې دي چې 1.1 میلیون ډیر افغانان به له دغه هیواد وایستل شي. طالب چارواکي وایي چې تر دې دمه له پاکستان څخه تر 400 ډیر کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي. یو شمیر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ایستلو ډډه وکړي، خو پاکستاني چارواکو تل د بیا اسناد افغان کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی دی.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 تر 3:00 له ازادي راډیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په تنفسي ناروغیو داخته کسانو شمیر ډیر شوی او روان کال د دغو ناروغیو له 1,200,000 ډیرې مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان په راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر 2 نیټې پورې له 2,200 څخه زیات کسان د تنفسي ناروغۍ له امله مړه شوي دي، چې زیاتره یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان، ښځې او نجونې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سږ کال په افغانستان کې په هر تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د دغه سازمان د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو، د 2023 کال له پیله تر روانې دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو د مشکوکو پیښو شمیر له 1,200,000 څخه ډیر شوی دی. په دې موده کې د دغو ناروغیو له امله د مړو شویو کسانو شمیر 2,514 تنه ښودل شوی، چې 2.2% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د دغه راپور شمیرې ښیي چې د تنفسي ناروغیو له امله د ټولو مړینو 45.9% یعنې 1,045 ښځې او نجونې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د هوا په سړېدو سره په دې ناروغیو د اخته کسانو شمیر او د هغوی د مړینې کچه لوړه شوې ده. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي هم دا خبره تاییدوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي عبدالمید هاشمی ازادي راډیو ته وویل دای او زوی یې تنفسي ستونزې لري او د ژمي په رارسېدو سره یې ناروغي نوره هم ډیریږي.
دا موږ چې کومه ساحه کې اوسیږو، شپاړسم محافظه قلعه زمان خان، دلته هېڅ د صفایي خیال ښاروالي نه ساتي. تاسو باور وکړئ چې دغه دوه او درې میاشتنه را په دې خوا زه او زما یو 9 کلن زوی ده. موږ دواړه زوی پلار د الرژي تکلیف لرو او بس سینه او ستونی درد او دغه تکلیفونه ورسره بيخي حد نه زیات شوی دي.
د هرات ښار اوسیدونکو انیتا کاکړ وای چې هغه او پلار یې د سالنډي په ناروغي اخته دي، چې د کال په دویم شپږو میاشتو کې ناروغي ډیریږي. هغه ازادي رادیو ته وویل
بابا ما سم درم ما
زما پلار اوسد سالنډي ناروغي لري، لنه هم څه خطر دولسمه میاشتې پوري زموږ حالت خنوي. زه د تنفس سپری کاروم، کله چې موږ ډیر ګرځو ستړي کیږو یا موږ لوړ ځای ته پورته شو یا هوا سړه شي، سالنډي راته پیدا شي.
په همدې حال کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر الیاس غفورزی ازادي راډیو ته وویل د تنفسي ناروغیو، زکام او موسمي الرجي ناروغانو شمیر چې کلینیک ته مراجعه کوي ورځ په ورځ زیاتېږي، او د ژمي ساړه، د هوا ککړتیا او د کافي خوړو نه استعمال د دې ناروغیو په لاره خرابېدو خپل اغېز لرلی دی. هغه د تنفسي ناروغیو د مخنیوي په اړه وایي
مشروع
خلاصه مراجعه وکړه. د ګرمو جامو اغوستل، د مقاومت د زیاتوالي لپاره د ګرمو انرژي لرونکو خوړو خوړل، د ماسک اغوستل او له هغو کسانو څخه لرې پاتې کېدل چې په شدید تنفسي ناروغۍ وخت دي، د ناروغۍ د مخنیوي مهمې لارښوونې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له یوې خوا د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله ډیری وګړي په ځانګړې توګه په لیرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته اسانه لاسرسی نه لري، او له بلې خوا په کورنیو کې د عاید کموالی د خلکو د روغتیایي وضعیت د خرابېدو مهم لامل بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا مخکې ویلي و چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر زیان ګالی دی. او چا په دغه راپور کې د یادو اقلیمي بدلونونو د اغېزو لکه وچکالۍ، د ناروغیو د زیاتوالي او طبیعي پیښو یادونه کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د اسرائیل پوز د غزې د جنوبی برخې په ګڼمیشت سیمه خان یونس کې د سخت دریځ حماس ډلې په وړاندې جګړه تیزه کړې، په سیمه کې د اوربان لپاره غوښتنې مخ په ډېریدو دي. له بلې خوا اسرائیل ویلي چې په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د وژل شویو سرتیرو شمیر یې له سلو تنو اوښتی دی. د دې موضوع تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د اسرائیل پاوز د ټانکونو په ملتیا د غزې په جنوب خان یونس ښارګوټي او شاوخوا سیمو کې د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیز لور ته غځولې. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اسرائیل په خان یونس کې پر جګړې وروسته له هغې تمرکز کړی چې په تیرو څه باندې دو میاشتو کې د غزې په شمالي برخه کې پوځي عملیات ترسره کړل، چې په نتیجه کې د غزې د 2.3 میلیون وګړو اکثریت دې ته مجبوره شول چې له خپلو سیمو بې ځایه شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې هغه راپورونه ته په پام چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په غزه کې روغتیایي وضعیت ناورین بللې. فلسطینی فعالانو په غزه کې د اوربند لپاره پر اسرائیل د فشارونو لپاره د ګډو هڅو په ترڅ کې نن دوشنبه د نړیوال اعتصاب غوښتنه کړې ده. خو د راپور لمخې نه ده څرګنده چې آیا دغه غوښتنه به چې وایي اوسې وخت دی چې په ټوله نړۍ کې اعتصاب وشي په نړیواله سطح بدرګه شي، یا هغه به پر اسرائیلي جنگي الوتکو اغیز وکړي کنه. پاین هلکه د ډیپلوماټانو له قوله ویل شوې چې په پام کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبل چې 103 غړي لري سبا سیشن به دی و پریکړه لیک پر مسودې رائے وقلی چې په غزه کې د سمدستي اوربن غوښتنه کوي. د تیرې جمعې پر ورځ د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې په غزه کې پر بشري دلایلو د سمدستي اوربن غوښتنه کوله. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یکشنبه پر ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په نړیوال کانفرنس کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو پر دریس چې تیرې میاشتې د موقت اوربن لپاره خبرو کې مهم رول لوبولی او انتقاد وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش ویلي دی به د اوربن لپاره له غوښتنې لاس وانخلي. ګوتیرش وویل د امنیت شورا غوښتي وو چې په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اقدام وکړي او د هم پر بشري دلایلو د اوربن غوښتنه بیا تکرار کړي، خو په خواشنۍ سره چې امنیت شورا ونه توانېده چې دا کار وکړي. د ګوتیرش په خبره دا په دې معنی نه ده چې دې مسلې ته به ډېر پام نه کیږي. پاین هلک د اسرائیل پوز نن دوشنبه وویل چې په غزې ترنګ کې د ځمکنۍ جګړې له پیل راهیسې د وژل شوو سرتیرو شمیر له سلو اوښتی. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې پوز ویلي چې په روانه جګړه کې د 3 نورو سرتیرو په وژل کېدو سره د وژل شوو اسرائیلي سرتیرو شمیر 101 ته ورسید. په دې اړه چې دغه 3 سرتیري کله او په څه ډول وژل شوي نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو برید وکړ، 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. اسرائیل دغه برید په غبرګون کې ژمنه کړې چې حماس ډله به چې له 2001 کال راهیسې پر غزې کنټرول لري له منځه وړي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوي او نږدې 50000 نور ټپیان شوي، خو دغه شمېر یې په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کندهار کې یو خصوصي شوانسي دیشتنو هلوکانو او جنو ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړې ده. دغه خصوصي شوانسي مسؤلان وای په دې زده کوونکو کې بي وزله یتیمان او راستانه شوی کډوال ماشومان شامل دي. تفصیل په دې راپور کې.
اتکلنه آسیا کندهار کې د اشرف البلاد په نوم د یو خصوصي شوانسي د لومړي ټولګي زده کوونکې ده چې په وړیا ډول زده کړې کوي. د آسیا پلار 15 کاله وړاندې د طالبانو او پخواني جمهوریت د ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. دغه اتکلنه ماشومه د زده کړو سره د بې کچمینې په خاطر د خپل ټولګي اول نمره ده او غواړي په راتلونکي کې یو ډاکټره شي.
پلار می شهید سنتی سوز خپل دا کارگان سر و سیزم زغال پنده که دکتر شم خپل و خلقو تا خسمت بکنم. پشتو دنیا ریاضی شون مهارت انگلیسی.
پا افغانستان که روان بیوزلی دا ماشمانو دا سالمی روزنی پا وراندی سترخان بلل کیجی او دا دیرو کورونوی ماشمان دا فقر و غربت لامل دا زدکلو پاتا کیجی. آن یو شمیر ماشمان مجبور کیږي چې درانه او شاقه کارونه وکړي. یو ولسکلن شبیر احمد د اشرف البلاد شونځي یو بل زده کوونکی دی چې د بیوزلی لامل یې زده کړی نه سوای کولای. خو اوس په دغه شونځي کې د خپل ورونو سره یو ځای په وړیا ډول زده کړې کوي.
جلته راځم درس وایم، د بازی پر ځای کوڅې ته د بانج د کار پر ځای غواړم چې درس وایم او د ځانه ډاکټر جوړ کړم.
په دغه خصوصي شونځي کې د هغه ماشومانو شمیر دې شتنو ته رسیدي چې په وړیا توګه زده کړې ترلاسه کوي. دغه ماشومان چې ډېره برخه انجونې دي، بیا وزله یتیم او تازه راستنه سوي کډوال دي. د دې شونځي مسولین وایي دا ګامې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله اخستي تر څو اړمن ماشومان هم د زده کړو برخه مند سي. دوی غوښتنه کوي چې ټول تعلیمي بنسټونه دي تر خپله وسه بې وزله ماشومانو ته دا ډول امکانات برابر کړي.
موږ په ګران هیواد افغانستان د استعدادونو څخه ډک دي، خو متاسفانه موږ کورنۍ چې دي اقتصادي مشکلات ډېر زیات، نو په دې خاطر سره ځینې کورنۍ یا هم ځینې ماشومان چې دي ډېر زیات استعداد لري، خو دوی نشي کولی چې خپل استعداد و نړۍ ته ښکاره کړي. خو خوشبختانه زموږ اشرف البلاد اکاډمي د خاص دغه فرصت د حقوق زده کوونکو لپاره برابر شوی دی، کوم چې ډېر زیات با استعداد او تکړه زده کوونکي لرو او هغو لپاره موږ فری فرصت برابر کړی دی.
تر دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نور ولایتونو کې هم په شخصي هڅو او وړیا ډول د ماشومان او ځوانانو لپاره د زده کړو امکانات برابر سوي. دا هڅې ورسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي، او دا سیه په ډول د میلیونونو نجونو د لوړو زده کړو هیلې تر خاورو لاندې سوي.
په غزنی ښار کې د ټولو کورونو، دوکانونو، سړکونو او واټونو ادرسونه الکترونیکي او ډیجیټلي کیږي. د غزنی ولایت د مرکز د ښاروالۍ چارواکي وایي دا به ټول ګوګل ته پورته کیږي او لوکیشن یا موقعیت به په ګوګل کې وي. که څوک غواړي خپل دوست ته د خپل کور او ځای لوکیشن یا موقعیت او ادرس ورواستوي، نو کولی بشي چې لینک یې ورولی شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی ولایت کې د ښاروالۍ ریاست مسولین وایي په دغه ښار کې د ټولو کورونو، کوڅو او سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي. دوی وایي دا پروژه د ښاروالۍ تر چتر لاندې د ادرس ورکونې یو خصوصي شرکت پر مخ وړي. د غزنی ښاروال مولوي محمد نبی حمزه د دغه پروژې د ترتیبولو پر وخت رسنیو ته وویل په راتلونکي یو کال کې به د ښار ټولې ناحیې، کورونه، سړکونه او کوڅې په ځانګړو نومونو او نمرو سره ونوموي او لوحې به پرې نصب کړي. نوموړي وویل تر دا وخته پورې 15,000 کورونه، دوکانونه او کوڅې د خلکو په مالي مرسته نمره سوي دي. هر کور او هټۍ به 150 افغانۍ ورکوي او شاوخوا 10 میلیون افغانۍ لګښت پر راځي. حمزه زیاته کړه دا پروژه به د یو کال لپاره دوام وکړي او د ښار په ټولو ناحیو کې شاوخوا 200,000 کورونو، دوکانونو او د 3,000 په شاوخوا سړکونو او کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ دوام لري. دغه نمونه او نمرې به له ګوګل سره د آنلاین ادرسونو په توګه وصل کړي. ښاغلی حمزه زیاتوي وروسته به دغه سیستم الکترونیکي سي. موخه مو له دې پروژې څخه دا ده چې خلکو ته د ادرسونو او ځایونو په موندنو کې اسانتیاوې رامنځته سي. دا به ټول ګوګل ته پورته کیږي او لوکیشن به یې ګوګل وي. که څوک غواړي خپل دوست ته د خپل کور او ځای لوکیشن او ادرس واستوي، نو کولی سي چې لینک یې ورولیږي څو د همدې په تعقیب ادرس په اسانۍ سره پیدا کړي.
د خلکو لپاره یو ګټه ده چې په ادرس پیدا کولو کې به هیڅ ستونزه ونه لري، ځکه دا په ګوګل کې جی پی ایس کې ځکه ثبتېږي او هر څوک بیا کولی شي چې دغه جی پی ایس نه په استفاده لري کوم خارجي بازارونه سي دي خپل موټر کې او خپل ټلیفون کې بی نیټ او بی مصرف هغه خپل ټاکل شوی ځای ته ځان ورسوي.
مولوی محمد نبی حمزه د دې اقدام ګټي د ادرسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کموالی، د جرایمو د کچې ټیټوالی او د دقیق لوکیشن لارې د پیښو پر مهال د اطفایو او ایمبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. د غزنی ښاروالۍ له ښاریانو غواړي چې د لوحو په ساتنه او د ښاري فرهنګ په دودولو کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د غزنی ښاریان خوشي څرګندوي او وایي په دې کار سره به د ادرس موندنې په برخه کې دوی له کړاوونو خلاص او په اسانۍ به هدف ترلاسه کړي. حاجي جمعه د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی. دی وایي ابادیو کله یوې خوا ښارونه نه وي آباد او ښکلي کړي، خو له بلې خوا یې ادرس موندنې پیچلي کړي دي. نوموړی په دې باور دی چې د ښارونو بڼې له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته د بدلون په حال کې وي او د مشخصو ادرسونو د نشتوالي له کبله خلک تل له ستونزو سره مخ وي.
بیا مخکې خو خلک ډېر په تکلیف وسي له نورو ولایتو به مېلمانه راغلو له نورو ځایو به راتلو نو هغه به په ادرس په ټلیفون هغه بیا نه سوی پیدا دا ډېر یو غصا شی ده تا خارج کې موږ لیدلی ده ډېر غصا شی د امنیت له لحاظه هم ښه ده د خلکو د هوسایي لپاره هم ښه ده د ټلیفون له مصرف کې هم دغه راځي کموالی راځي د خلکو او سری درد هم کمېږي ډېر اسانه پیدا کېږي
د غزنی اوسیدونکو وای دی چې کله هم خپل دوستان او خپلوانو ته د کور یا ځای ادرس ورکوي نو تر نیمایي لارو په خپل ورځي او په خبره د مشخص ادرس لنشتوالی میلمه لاس نیولای کور ته راولي تر دې وړاندې په غزنی ښار کې ټولو ولسونو د مشخصو ادرسونو د نشتون لامل لا زیات ستونزو سره لاس او گریوان وو.